دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د را رسیدو په مناسبت د چارواکو نه غوښتي دي چې د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي سارنه او اقدامات وکړي د باختر اجانس د راپورت لمخې ملا محمد حسن اخوند ویلي دي چې د روژې میاشت ټولو مسلمانانو ته یو فرصت دی چې یو د بل سره خواخوږي وکړي د یووالي او ترحم نه کار واخلي او د بیوزلو لاسنیوی وکړي ملا محمد حسن اخوند نرخونو د کنټرول او سارنې د غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نړیوال بانک په تازه راپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې د خوراکي موادو او نورو موادو نرخونه رالویدلې دي د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوغو ښځو په حق لا اندېښنه لري چې بل ګټندوی نه لري او دوی باید خپل کورنۍ ته ډوډۍ برابره کړي د بشری حقوقو د سارد ادارې د خځو د څنګ مرستيال هیدربار پرون د شنبه د ازادي رادیو ته ویل دي اوس مهال په افغانستان کې ډیر سخت بشری بحران موجود دی او دا په خځو په تیر بیا په حق خځو ډیر بد اغیزه کوي چې د کورنۍ او نفقه ورته ورده غاړي ده ملګری ملتونه وایي چې 9.2 میلیونه افغانان په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خزو د وضعیت په حق له یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده هغه پرون د خزو د وضعیت په حق له د دې سازمان د کمیسیون اتش پیټمې غونډې ته وینا کې وویل چې طالبانو له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د افغان جنو او خزو حقوق له منځه وړي دي د ویل دي چې په نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي او په خزو ډېره بده اغیزه کوي د افغان میرمن او جنو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بارنۍ او چارو د وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د مارچ په 11مه د اکسپټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ډیرو خزینه قاضیانو د طالبانو د فرمانونو له امله خپل دندې له لاسه ورکړې دي او هغه افغانان نور هم پسې بې وسه شوي دي چې په دغو قاضیانو متکی وو همداشان د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP په افغانستان کې د زرګونو کلووالو بزګرو خزو په شمول لسګونو زرو بزګرانو سره د ملستې خبر ورکړی دی د دې ادارې زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د 20,000 کلووالو بزګرو خزو په شمول له 9,000 نه زیاتو بزګرانو ته مرستې رسولې دي امریکایي چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزه ارزیابي کوي د افغانستان د پاره د امریکا شازده فیری کرن دکر د خبره د ایکس په پانی کې لیکل ده او ویل دي د دې کار هدف د شفافیت راوستل دي کرن دکر ویل دي چې د امریکا کاناډا ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې برتانیې جاپان ترکیې او قطر په شمول قریب 40 هیوادونه د افغانستان سره مرستې کوي چې د بشري بحران نه وژغورل شي د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه وري اوکراین او روسیې په یو بل د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړې دي د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
روسیې او اوکراین نن سهار وختي یو پربل د توغندیو او ډرونونو یا بي پيلوټ الوتکو حمله وکړه د راپورونو لمخې په دې حمله کې د روسیې د تیلو زیرمې او تصفیه خانې وشتل شوې او د اوکراین په کوپیانیسک سیمه کې د استوګنې یو بلاک ویجاړ شوې ده د روسیې د دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې نه سیمه پنهښه شوې خو وايي د بلګراد سیمه پر سر د اوکراین نه توغندي وشتل شوې او شن شوې دي په بیان کې همدار از راغلي دي چې د اوکراین له 15 ډرونونو څخه یو لسی په کورسک او په بلګورد او پات نور په بریانیسک سیمه کې وشتل شوې دي ورځنګ د امریکا غا
دا واشنگتن دی د نړۍ خبرونه وري په پاکستان کې د شهباز شریف په مشرۍ د نوي ائتلافي حکومت 19 وزیرانو د مارچ په 11مه لوړه وکړه په دې 19 وزیرانو کې یو خزه ده د لوړې د مراسمو مشرۍ د نوي ټاکل شوی جمهور رئیس آصف علي زرداری لخوا کېدله او شهباز شریف هم په دې مراسمو کې ګډون کړو خاغلی شریف تیر ورځ د فدرالي حکومت د کابینې د پاره 19 کسان ټاکلی وو او جمهور رئیس زرداری ته لیست د منځوري د پاره استولې وو چې د مالیه په خوانی وزیر اسحاق ډر او د دفاع په خوانی وزیر خواجه آصف هم پکې شامل دي. د کابینې ډیر غړي د پاکستان د ملي اسامبلی او د سنا د مجلس غړي دي. د مالیه د وزارت د مقام لپاره دی او شخصي بانک اجرایوي مشر محمد اورنګزیب ټاکلی دی او همدارنګه په کابینه کې فاطمه خواجه وزنی میرمن ده چې د دولت د چارو لپاره وزیر ټاکل شوې ده. د پاکستان په مرکزی برخه کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د نړیدو په پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي او ډیر نور زخمي دي. دا اسوسییټډ پریس د رپورت له مخې دا پیخه سهار وختي د پنجاب د ایالت په ختیځه برخه کې د ملتان په خار کې شوې. د پیخي جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي. په هندستان کې د تابعیت تعدیل شوی قانون عملي کیږي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب له مخې د تبعیض سره مخ شوي دي د هند تابعیت ترلاسه کړي. دا قانون هغه غیر مسلمانو مهاجرو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې د 2014 کال نه مخکې هند ته پناه وړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې وایي چې په افغانستان کې د روسو د وګړو د شمیر د معلومولو لپاره علمي سرشميره نه ده شوې او د ویټری له مخې د کار لپاره د $150 میلیون پورې پیسې اوتارتیا ده. د اقتصادي چارو کارپوهان سرشميره نه یوازې د افغانستان لپاره اړینه ګڼي بلکې په دغه هواد کې د اقتصادي پروژو او بشري چارو لپاره هم مهم ګڼي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د حکومت د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې وایان محمد حلیم راپی وی چې په افغانستان کې تر اوسه د وګړو د شمیر د معلومولو لپاره په علمي ډول سرشمیرنه نه ده شوې. خو دغه ادارې په یو طرح باندې کار کړی چې له مخې په ملي کچه د سرشمیرنې د ترسره کېدو لپاره د $150 میلیون پورې پیسو ته اړتیا ده. محمد حلیم راپی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دغې بودیجې د چمتو کول لپاره یو شمېر موسسو او نړیوالو ادارو سره هم خبرې
پردا باندې د $160 میلیون څخه تر $150 میلیون مصرف راځي. نو په همدې اساس باندې موږ د بازار نړیوال موسسات او ورګانو سره خبرې کړې د کوم تمیل کوون کې یا ډونر پیدا کړ. نو موږ باندې په سمیرنه په سم او علمي شکل تر سره کړو. په سمیرنه داس نه تر سره کې چې واځي موږ د خپل هوادوالو تعداد معلوم کړي څومره خځې دي څومره نارینه دي، بلکې موږ په علمي نو په سمیرنه کې نه تنها د خځو او نارینه او تعداد بلکې د هر انټروال وګړي به موږ معلوم کول. مثلا چې شپږ کلن څومره دي، ماشومان څومره دي، سپین ژیړی څومره دي. د اوس لپاره موږ چې کوم نو په سمیران تر سره کړی دا یو پلانونه چې به جوړیږي یا دغه په اساس باندې پالیسي او ستراتیژي جوړیږي، نو تاسو ته به تر معلومات چې دا شرط ضرورت چې د ارقام مو سره موږ د اوس لپاره د یو ایکسپوننشل ماډل په اساس باندې نو په سمیران تخمین کړی دا.
محمد حلیم راپی وی چې په افغانستان کې د وګړو شمیر تر اوسه د اټکل مخې ټاکلی کیږي چې په روان 1902 مریض کال کې د دغه هیواد وګړو شمیر 3.9 میلیونه اټکل شوی، چې 50% سړي او 9.5% خزیدي. په افغانستان کې د 1950 مریض کال راهیسې د وګړو د شمیر د معلومولو لپاره کور په کور هیڅ سرشمیرنه نه ده شوې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که دا سرشمیرنه وشي نو له مخې به یې نه یوازې دغه هیواد د وګړو د دقیق شمیر څرګند شي، بلکې د اوسیدونکو د سواد د کچې او نورو ضروري معلوماتو اړوند دقیقې شمیرنې به هم برابرې شي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو طارق پرهادي وایي چې په افغانستان کې تل د وګړو سرشمیرنه یوه حساسه مسله وه، خو دی وایي چې په کار دي چې سرشمیرنه وشي او په دې ډول د دغه هیواد د نفوسو شمیر او نور اړین معلومات برابر شي. ښاغلی پرهادي وایي چې افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او د دغو مرستو دپاره هم سرشمیرنې ته اړتیا لیدل کیږي چې پر اساس دغه هوا سره د ملګرو ملتونو د مرستو اندازه هم معلومه شي.
فعلا ما ارقام درست نداریم. بعضی کسا میگن که نفوس افغانستان 36 میلیون است، بعضی کسا میگن که 40 میلیون است و به هر صورت تا وقتی که یک نفوس شماری شوه امکان داره که این نفوس بیشتر هم شوه، چون افغانستان یکی از کشورهایی است که خانم ها بیشترین تولد اطفال دارند در اونجا، یعنی که سطح زایمان اطفال در افغانستان و در نیجر که یک کشور است که در افریقاست بلندترین است در دنیا.
دیسه و معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وګړو د ودی کچه 2% ده. نړیوال بانک په 2020 کال کې د افغانستان د وګړو شمیر 1.3 میلیون اټکل کړی او ویلي وو چې دغه هوا د وګړو لړلي 5300 خزي دي. په افغانستان کې پولیسي ځل د پوخانی جمهور رئیس نور محمد ترکی د واکمنۍ په دوره کې په 1350 کال کې سره شپې نه شوی و. خو دغه د تیوریست په دغه هوا کې د پله پسې نام نه لامل کور په کور سره شپې نه ده شوی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د میرمنو په حقوقو په ټینګار سره وایي چې په نړۍ کې نا متناسب جګړو د میرمنو په وضعیت اثر کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
خاغلی ګوتریس د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت د کمیسون په تشپې ته مغونډه کې خبري کولې. وویل خزې وینجونی د نړۍ په غوسیمو کې له جګړو څخه چې د نارینه او لخوا پیل شوی ډیر کړول کېږي. کاغلی ګوتریس زیاته کړه په نړۍ کې مخ په زیاتېدونکو جګړې او کړکیچونه په خځو وینجنو ویجاړونکو تاثیرات لري.
ان افغانستان د طالبان از ایشود مودرن
طالبانو په افغانستان کې د جنونو او مرمنو د ځپلو په هدف باندې 50 حکومتونه صادر کړي دي.
کاغلی ګوتریس په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارزدافيري کارندکر پر اکسپارن په یو پیغام کې افغان مرمنې توپیر رامنځته کوون کې بللې دي.
د ملګرو ملتونو له ادارو او بسپنه ورکونکو سره یو ځای به په افغانستان کې د مرستو د رسولو بهیر نه بیا کتنه وکړو. اصلي تمرکز مو په روڼتیا او نظارت دی. افغان خزې د توپیر رامنځته کوونکې مدافعین او د بدلون راوستو لارویان دي.
د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي رینا میری وایي چې په افغانستان کې هغه مهال عدالت پلی کېدای شي چې دغه هیواد قضایي سیستم د جنسیتي تنوع څخه برخمن وسی. میرمن امیری د قاضیانو د نړیوال ورځې په مناسبت د ایکسپرت ټولنیز شبکه په یو پیغام کې لیکلي:
زمونږ په یاد دي چې افغان میرمنو یو وخت د قاضیانو په توګه کار کاوه. د طالبانو فرمانونو اکثریت هغوی له کار به برخې کړي او هغه ځانګړې افغانان چې پر هغوی اتکاوه خوندیتوب نه لري.
د رینا امیری تر دغه څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په توپیری چلند کې د افغانستان د حقوقي سیستم څخه د ټولو خزینه قاضیانو، خزینه څارنوالانو او خزینه مدافع وکیلانو د حزبولو هڅه کړې ده. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د روجې میاشتې پر رسیدو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي توکو د لوړو بیونه سر ټکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
له یوې خوا د افغانانو روان ناوړی اقتصادي وضعیت او له بلې خوا د روژې پر رسیدو د خوراکي توکو لوړو بیو د کابل په ګډون د ولایتونو د اوسیدونکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. دغه شاریان وایي چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي نرخنامې تر ډېر نمایشي بڼه لري او د خوراکي توکو لوړو بیو یې ژوند نارام کړی دی.
الله ساکال هم ډېر جګسوي دي قیمتونه او موږ غوښتنه د دکاندارانو یا تجارانو دا ده چې دا خپل د خوراکي توکو شایونه باید په صحیح توګه خرڅ کړي چې موږ واسه ولرو چې یو څه واخلو او د روزه په خیره تیر کړو.
این امین رحمای خدا کې توزیع وکړي ایر از بالاجای سمر مال معلومات کنه د بازو نخرمای خدا اساس نخرمره وکړه بچل نه نخرمره نخرمره در دکونه مده از او پرسان نمکنه که تو با چند مفرشه این ماله.
بل لورت دی اقتصادی چارو شنن که هم در روژه پر آرسیدو ده آمو خلگو جوان ناوره یادوی دغه شنن که وایی لمره باید خوراکی توکو ده لوی سوداگورو ده پیر او پلور بی مهار سی
کنترول نرخ و همچنان اجناسی که توسط متشبثین فروخته میشه باید است که بیشتر غور صورت بگیره و کنترل شود تا که مصرف کننده یا مشتری در اینجا آسیب نبینه.
پرام دی محل ده کابل شاروالی چارواکی وایی چه دیده توک ده بیو پا مهار که تر دی محل شدی دغه چارواکی وایی چه پنریوال مارکیت که ده بیو الوڑی دو هم پر افغانستان پر خوراکی توکو اغیز کردی دی.
در تمام شهر کابل تمام مواد اولیه در نرخنامه است مطابق قضا به پیش میره و الحمدلله فعلا نرخ بسیار خوب است نسبت به سال قبل هم، اما بعضی مواد وجود داره که یا کرنسی ما یک تغییرات دومه و یا که قیمت جهانیش بالا میره که هم مطابق به نرخنامه پیش میره و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچون فروش عمده فروش و یا هم سر مسلک مردم باشه ظلمی صورت بگیره.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو ته په اشاره ویلي چې 23.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې نیم نفوس د افغانستان د پکر تر کرښې لاندې ژوند کوي. شمسارین، امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 922 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د افغانستان یو پخوانی لوی سرنوال وای طالبان هیڅ تاسې دلیل نه لري چې د جمهوریت د دورې د اساسي قانون احکام غیر اسلامي ثابت کړي. پخوانی لوی سرنوال محمد فرید حمیدی د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو د خپل ملګرو او حکومتي غړو جرمونه پټوي خو په عامو خلکو بیا تطبیقوي. په مو کړې زموږ د همکاري نوشابه آشنا د هغه سره د مرکه ته
خبره دا ده چې دغه اسلامي مجازات هغه وخت کې کېدای شي چې تطبیق شي چ قانون تر هر شخص او تر هر فرد پوری حاکمیت ولری.
بله،
په داس یو نظام کې چې خلک ګوري فلمونه راوځي کلیپونه راوځي په زنا په فحشا په لواطت په تجاوز په فساد په هر شی نیول کېږي، هغه کسان چې د طالبانو کسان دي په هغه باندې هیڅ وخت مجازات نه ده تطبیق شوی، محکمه هغه باندې نه ده حکم کړی او دغه مجازات بیا نور باندې چې تطبیقیږي په اسلام کې عدالت تجنابزیر دی. داسې نسی کېدی چې په یو تعداد خلکو باندې تطبیق سي په بل تعداد خلکو باندې تطبیق نسی، عدالت مطلق ده.
ان تاسو دا معنی چې د طالبانو اوسنۍ قضایي سیستم مشروعیت نه لري؟
خبره په دې کې ده چې څومره آگاهی د قوانینو، سومره ظرفیت د قاضیانو، بی‌طرفی، ناپیلتو، غیر سیاسی، دوی کولای شي چې عدالت تطبیق کی. یو خبره، بل خبره چې ډیره مهمه ده چې خلک ویني چې بعضو باندې عدالت تطبیقیږي و بعضو باندې نه تطبیقیږي. نو په دې خاطر په یو مملکت کې چې قانون اساسي نه وي، د نظام نو تعریف شوی نه وي. نور قوانین چې اوس په افغانستان کې دوی دغه قوانین نه استفاده کوي یا د هر اصل نه چې استفاده کوي د خپل فیصلو په خاطر دغه صلاحیت دوی ته چا ورکړي اساسي قانون نشته.
بله هم دلته زما یو پوښتنه و حمیدی صاحب، طالبان دغه تقریبا دوه نیم کال شو چې په افغانستان حاکم دي، دوی هم اساسي قانون نه لري چې تاسو مرته اشاره وکړه، او په خوانه اساسي قانون هم نه مني، او دا موي چې موږ ته د اساسي قانون نشټوالي هیڅ مشکل نه دی جوړ کړی. طالبان په دې رقم حکومت کولای شي
چې د افغانستان د جمهوریت په قوانینو کې ذکر چې دا درېمه ماده د اساسي قانون مشخصا دا حکم کړی و چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د مقدس احکام سره په ټکر کې وي. هیڅ قانون، ټول قوانین چې په افغانستان کې تصویب شوی دي هغه د علماو د نظر نه تیر شوی. اوس نو نه پوهیږم چې دوی ولې اساسي قانون نه مني، دوی نه پوهیږم چې نور قوانین نه مني. دوی خو ډیر په جرأت سره دوی یو کمیسیون جوړ کړ، هغه کمیسیون ناکام شو ځکه چې دوی نسی کولای یا دوی ظرفیت نه لري چې دوی پیدا کړي چې کوم قوانین، کومه ماده د افغانستان د قوانین اسلام سره په ټکر کې دی یا د اسلام سره په مخالفت کې دی. هغه کمیسیون هم ورکسو په دې خاطر چې مخکې د دینه چې دوی قوانین مطالعه کړي، دوی یو توهم درلوده د افغانستان د خلکو په مورد کې چې دوی مسلمانان نه دي، دوی تر د شرق او د غرب د فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلي دي، او نه پوهیږم چې قوانین دلته غیر شرعي دي، او مشخصا حتی د سولې د مذاکرات په ترڅ کې په بارها د افغانستان علما، د افغانستان قانوندانان د طالبانو نه وغوښتل چې تاسو مشخص کړئ چې په دغه اساسي قانون کې کومه ماده، کومه برخه د دې اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هغه وخت هم دوی چوپ وو، هغه د کمیسیون هم جوړ شوی، دغه کمیسیون هم متاسفانه یا خوشبختانه ناکام شو په دې خاطر چې د افغانستان قوانین په هیڅ دوره کې د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې نه وو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په بدخشان ولایت کې یو شمېر بیروزګار افغانان د سرو زرو په لټه کې د مرګ او پور له خطر سره مخ دي. په دغه ولایت کې یو شمېر ځوانانو د سرو زرو د موندلو په موخه کان کیندنې ته مخه کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا په بدخشان ولایت کې د یفتل ولسوالۍ غرونه دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د سرو زرو په لټه کانونه کیندي.
میبریم اونجا آسیاب میکنیم، آرد ترمیده باری بازی را میشویم، وان میشویم اگر داشت جدا کدم میگیریم، نداشت دیگه توکل من به خدا قضاری مردم.
دره در زوانان دندی نلری زکایی کان کندن تا مخه کریم. همایون یو لحق و زوانان ده چه مخی پا فیض آباد خار که پا تخنیکی برخی کار که و خو اوسی کان کندن تا مخه کریده.
پا دکان که کاروبار لگو خنه چلی دو اوسرات هویل چې یو کان مندل شوې دی، دا زموږ خپل ځمکې دی، راغلی یو دلته کار کوو، تر اوسه مو څه نه دی پیدا کړی.
د دې کان کیندونکو په وینا تر اوسه شاوخوا 3,00,000 افغانۍ لګولې دي، خو لا یې د پام وړ څه لاسته نه دی راوړی. خو دا ډله وایي بل چاره نه لري، هر ورځ په دې هیله دي چې که زر پیدا کړي او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
تر اوسه مو د کان سر نه دی موندلی، پیسې مو پرې لګولې دي، خو څه مو نه دی پیدا کړی.
خو دوی هر ورځ د سرو زرو د موندلو لپاره هڅه کوي.
ډیر لږ نه خلیدل شوی دی، هیله لرو توکل په خدای.
کان کیندونکو همایون وایي چې د فبروري میاشتې په وروستۍ کې 4.5 ګرامه قیمتي فلزات په 8,000 افغانۍ پرول کېدل. د فرانسې د خبري اژانس د معلوماتو پر اساس د روان 2023 کال د مارچ میاشتې تر 15 نیټې پورې د یو اونس سرو زرو بیا څه باندې $2,000 وه. د یادولو وړ ده چې په 2019 کال کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو کان د نړېدو له امله لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. لدې ټولو خطرونو سره سره دوی کان کیندنې ته دوام ورکوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د امریکا استخباراتي ټولنې د نړیوالو ننګونو په اړه د خپل کلنی رپورت لمخې د امریکا د مشرانو جرګې ته ویلي چې د یوکرين جګړه په یو مهم پړاو کې ده.
د مهماتو او نورو مهمو تجهیزاتو د کمخ سره مخ اوکرين د امریکا لخوا د نورو مرستو ترلاسه کولو ته منتظر دي. د امریکا د استازو جرګې رئیس مايك جانسن وای د امریکا د مشرانو جرګې لخوا د 8 میلیارډ ډالر پر ارزښت تایید شوی مرسته به د استازو جرګې لخوا منزور نه شي. خو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ ویل چې د اوکراین سره مرستې کولو کې پاتې راتلل به یو جدي تیروتنه وي.
زما ویره دا ده چې تر اوسه چې د استازو جرګې د قانون غطره چې لمخې د پوتین پر وړاندې د اوکراین سره جګړه کې مرسته کیږي نه ده راپورته کړې، دا د امریکا د ملي امنیت لپاره یوه داسې ناسمه پرېکړه ده چې زه یې همداسې تصور کولی شم.
د امریکا استخباراتي ادارو د نړیوالو ننګونو د ارزونې په اړه په خپل نړیوال کلنی راپور کې د دوشنبه پر ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې له دغه هیواد سره د لویدیز د ملاتړ پر کمیدو حساب کوي.
موږ په ټول نړۍ کې د اوکراین او اروپا د امنیت او د امریکا د اوږدمهاله ګټو په اړه په یو ډېر زیات مهم پړاو کې یو. زه فکر کوم د امریکا د کانګرس لخوا زندول شوې د اوکراین سره د مرسته شویو پیسو پرمټ د اوکراین لپاره د ستراتیژیکي بریا د احتمال د زیاتولو او د ولادیمیر پوتین لپاره د ستراتیژیکي ناکامۍ احتمال موجود دی.
د بندنوی مرستو قانوني لایحه کې د هند او آرام سمندر د سیمې له هیوادونو سره د چین د تاروزی تګلارې پر وړاندې د مقابلې لپاره مرسته هم شامل دي. د ملي استخباراتو رئیس اورل هاینز قانون جوړونکو ته وویل چراتلون کې کلونو کې د چین لخوا د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د چین د تاروزی کړنو د زیاتېدو احتمال موجود دی.
بیجینګ به د یو لومړیتوب په ډول د خپل پوځي ځواک پر مټ د سیمې د هیوادونو د جرولو لري په سیمه کې د چین د خلکو د جمهوریت د خوښي سره سم سیمه کې خپل اقداماتو ته دوام ورکړي. زمونږ اټکل دا دی چې چین به په سیمه کې نوري پرمختللي طریقې نوې ټکنالوژي د ځای په ځای کولو او د سیال په توګه و د کول سره به په تایوان زیات تمرکز وکړي.
خو د امریکا د استازو د جرګې غړي وای چې دوی به تر هغې د امریکا د مرستو د لایحې په اړه بحث ونه کړي تر څو چې د امریکا او مکسیکو د پولې د خوندي کولو په اړه په قانوني طرحه کې تغییرات رامنځته نشي.
We're taking our hard earned tax dollar.
موږ پر ډیر په زحمت ګټل شوی ډالر 15 مایل لري یو داس ځای ته چې د لانجی د پای ته رسیدو سرک پکې نه لیدل کیږي د لګلو په اړه خبرې کوو. خو له دې سره هم حاله زمونږ پول اخلاص ده، زمونږ په سړکونو امریکایان وژل کیږي، دا اصلي ستونزه ده.
د امریکا د استازو په جرګه کې ډیموکراټان داسې لارې چاري چې د مرستو د لایحې پاړه په دغه جرګه کې رائے واچه ورشي پاړه فکر کوي. په دې لایحه کې د اسرائیل سره او غزه کې د مرستو لپاره د 44 میلیارډ ډالر مرسته هم شامل ده. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غاګل لري موږ بشپړ انزور درکو.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه